می رهبران زن یفته که تقدیمتان شد شما را تا هفته بعد به خدای یکتا می سپارم موقعتتان خوش.
د مازیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو د خبرونه ته خرغلست. په دې یو ساعت خبرونه کې به واوري چې په کابل کې د پاکستان سفیر وای هیواد د افغانستان د سولې په بهیر کې د پام وړ اقدامات کړی دي، او د طالبانو یو پخوانی چارواکی وای خای په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شپږم پړاو ته اوږدې شي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. د خبرونه په پای کې د یو کلی زر غږونه د راډیو ډرامې یو نوی برخه هم وړاندې کیږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالی محمد سالی چمتو کړي.
جمهوری ریاست د سولې در روانې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو نیټه اعلان کړله. د ملي امنیت سلاکر د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات وړاندې کوي. د ایران ولسمشر د تهران او بغداد ترمنځ اړیکې وستایلې. جمهوری ریاست وایي چې د سولې را روانه مشورتي لوی جرګه به د غویي سور میاشتې پر نهمه وسي. حکومت تر دې مخکې د دې مشورتي لوی جرګې د دایرېدو نېټه د کب یهود میاشتې شپږویشتمه اعلان کړې وه. د جمهوری ریاست ویاند هارون چخانسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې نن د را روانې لوی جرګې د نېټې په اړه په ار کې بحث وسو. ولسمشر د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په اړه نن په یو فرمان کې محمد عمر داودزی د سولې مشورتي لوی جرګې د ترسره کولو د کمیسیون مشر وټاکی او کمیسیون ته دنده وسپارله چې د 1998 لمریز کال د سور میاشتې پر نهمه دغه لوی جرګه جوړه کړي. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی تر دې مخکې ویلي و چې په دې جرګه کې به تر 2000 زیات کسان برخه واخلي چې لږ تر لږه دیش په سولې کې به یې ښځې وي. د افغانستان اجرائیه رئیس په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیئت ترمنځ پر روانو خبرو اندېښنه څرګنده کړه. عبدالله نن دوشنبه په د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته په خبرو کې وویل د دغو خبرو ځینې برخې واضح نه دي.
مردم افغانستان از یک طرف امیدوار،
افغانان لیوی خو هیلمندی او لبل پلوه اندېښمن، ځکه دغه خبرو ځینې برخې خلکو ته لا واضح نه دي، نو ځکه خلک اندېښنې لري.
په قطر کې د امریکایي هیئت او د طالبانو د استادو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوه اونیو راهیسې روان دی. د ملي امنیت سلاکر د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات ورکوي. د ملي امنیت شورا ویان طارق قریان نن ازادي راډیو ته ویل چې حمدالله محب په دې غونډه کې د ګډون په هدف نیویارک ته رسیدلی.
تاکل شوې چې د ایوات د ملي امنیت سلاکار د امنیت شورا غونډه کې د افغانستان په اړه جوړ شوې د ګډون او وینا ترڅنګ د ملګرو ملتونو د یو شمېر غړو هیوادونو له استازو سره هم ګوري.
تاکل شوې نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د سر منشي انټونیو ګوترش پر راپور بحث وسي. په دغه راپور کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه شوې. د فرات چارواکي ادعا کوي چې په یوه جګړه کې د دولت ولس مخالف وسلوال وژل سوي دي. د فرا امنیه قمندان مال پاسوال رحمت الله صدیقي ویلي د فرا د مرکز په مربوطات کې دغه نشته چې پرون پیل سوي و تر نن سهار روانه وه. قمندان ویل چې په دې نشته کې ولس مخالف وسلوال وژل سوي چې د لاسو مړي د جګړې په میدان کې پاتې دي. د فرا چارواکي وایي د شمالګا په نوم دغه سیمه د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه سوي ده. په دې جګړه کې د ملي اردو د دوو سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د بادغیس ولایتي چارواکي په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ملي اردو د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د ولایتي شورا ځینې غړي بیا وایي چې وسلوالو طالبانو په بالامرغاب کې تېره شپه د ملي اردو پر یوه ټولي حمله کړې چې په نتیجه کې 16 سرتیري وژل سوي او شاوخوا 40 تنه نور اسیران سوي دي. خو د بادغیس د والي ویان جمشید شهابی وایي چې په دې حمله کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د بغلان ولایت چارواکي وایي چې نن سهار یې د بغلان سمنګان پر لویه لار د وسلوالو طالبانو د ډله ییزو حملو مخه نیولې ده. د بغلان د امنیه قمندانۍ په اعلامیه کې ویل سوي چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې څلور ملکیان هم وژل سوي او یو تن ټپي دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د تاریخي آثار او لرغونو ساحو د خوندیتوب لپاره ځنګړي تدابیر نیول سوي. دغه وزارت معین رسول باوري نن دوشنبه د هیواد د فرهنګي میراثونو د ملاتړ او ساتنې ورځې په تړاو یوې غونډې ته وویل.
په تیرو څلورو کلونو کې تر اووه څلوېښت زیات آثار بازسازي شوي او ترمیم شوي دي چې دا په نسبي ډول سره اویا سلنه زیاتوالی شي. تر پنځه زره زیاتې تاریخي آبدې پیژندل شوي، یو زرو اته سوه تاریخي آبدې رجستر شوي.
دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې په رسمي سفر عراق ته رسېدلی، د تهران او بغداد ترمنځ اړیکې وستایلې. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې پر عراق د امریکا لخوا فشار دی چې له خپل ګاونډي هېواد ایران سره خپل ارتباطات محدود کړي. ښاغلی روحاني نن دوشنبه عراق ته تر روانېدو مخکې په تهران کې وویل:
زمینه همکاری ها بسیار زیاده.
زموج ترمنز ده همکاری زمینه زیات دي. نن زموج اقتصادي روابط په کال کې 200 میلیارډ ډالر تر رسیدي کولای سو. دغه روابط په اسانی پر اتلونکو کلونه کې 100 میلیارډ ډالر ته ورسوو. عراق چې له واشنگتن څخه مالی او پوزي مرسته تر لاسه کوي، هڅه کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو دغه ایران سره چې د عراق پر شیوه غړو د پام وړ نفوذ لري په خپل اړیکو کې توازن وساتي. او د ایتوپیا هوایي شرکت د یو مسافر وړونکو الوتکه تر سقوط وروسته خلکو د بوئنګ وسو دیرش ماکس اتر ډول الوتکې د خوندیتوب په اړه تازه شکونه څرګند کړي دي. دغه الوتکې د کینیا مرکز ته روانه وه چې پرون یک شنبه تر الوتنې وروسته د ایتوپیا پلازمینې ته نږدې نسکوره سوه او په نتیجه کې 155 کسان مړه شول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. وړاندې په خپرونه کې راپورونه او مرکې خپرو اورېدو ته راسره اوسئ. وابوري چې په کابل کې د پاکستان سفیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په بهیر کې د پام وړ مرسته کړې. لبلې خوا اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغانان له دې کابله اندېښنه لري چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ د روانو خبرو له جزئیاتو نه خبرېږي. دې اندېښنو ته د طالبانو ځواب په یوه مرکه کې
هغوی وایي چې رسنیو سره چې یو مسله شریک کېږي، بیا په هغه باندې داسې تبصرین شروع کېږي چې کېدای شي بیا په خبرو باندې مشکلات رامنځته کړي.
په کندوز کې خلک وایي له ورځنیو پوځي عملیاتو سره سره د دې ولایت سیمې نام نه دي. او د لوګر ولایتي شورا د دې ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو د څرنګوالي په اړه شک څرګندوي.
امنیتي ملي دفاعي ځواکونه قرباني ورکړي، بیا په نتیجه کې بیرته چې څو ورځې بعد دوی له ساحې نه راوځي، هغه صحابیا د طالبانو یا د وسلوال هر مخالف چې د دولت په خلاف هغه بیرته راځي خپل مرکز او خپل کور او خپل کلي ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د لومړي ځل لپاره په رسمي سفر عراق ته رسېدلی. د خپرونې په جریان کې نور راپورونه لرو او په وروستۍ برخه کې به د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي چې هیواد د افغانستان د سولې په بهیر کې د پام وړ اقدامات کړي دي. زاهد نصر الله خان نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د عملي موافقو د همکاري د درې اړخیزې غونډې په لړ کې د افغانستان د سولې د روانو خبرو په اړه د ازادۍ راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل پاکستان تمه لري چې طالبان به له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین د افغانستان د سولې د بهیر او د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو د عملي او اغیزمنو اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړ. په دې اړه نور حال له کابله واصل وسال راکوي.
په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان ته مخې چې په دوحه کې د افغانستان د سولې روانې خبرې به بین الافغاني مذاکرات ته لار هواره کړي. ښاغلی زاهد د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د عملی هوکړو د همکارۍ درې اړخیزه غونډه کې په قطر کې د سولې روانو خبرو د پایلو په اړه د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دغه خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پیلېدو لپاره مهمې دي.
I think the entire region is cautiously optimistic.
دی وای زه فکر کوم ټوله سیمه دته خوشبینه ده او موږ هم هیلمن یو چې د دوحه خبرې بریالي شي او بین افغانی مذاکرات ته لار پرانیزي کوم چې د دوړو لوريو ترمنځ د سولې د حکم لپاره مهم دی. پاکستان په دې برخه کې خپل رول لوبول او طالبان هڅول چې په دوحه کې د مذاکراتو میز ته کینی. نو موږ زیاتوي چې پاکستان د افغانستان د شخړې لور نه بلکې دغه هیواد هڅه کوي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات ټینګ شي. خو افغان ولسمشر د یکشنبه په ورځ د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې و پوښتنه ده او د دوی ټولې ناسرګندې اړیکې باید تر بحث لاندې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د پاکستان سفیر په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی و چې له زاړه سیال هند سره د هیواد په اړیکو کې راپورته شوی وروستی کړکیچ ښایي د افغان سولې پر خبرو منفي اغیز وکړي. په همدې حال کې د دوشنبې په ورځ په کابل کې یو شمېر کابل ښاریانو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون وکړ او له پاکستاني چارواکو یې غوښتل چې نور تروریستان افغانستان ته ونه لیږي. بلخوا یادې درې اړخیزې غونډې ته په کابل کې د چین سفیر لیو جی سنگ بیا وویل د افغانستان د سولې په بهیر کې د ټولو هیوادونو رول مهم دی خو دغه خبرې باید د افغان حکومت په رهبرۍ او مالکیت ترسره شي.
For my view, all the country can play the construct and the positive role.
دوی وايي زما پان ټول هیوادونه کولای شي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي. په دې برخه کې د چین رول ښکاره ده. موږ هیله لرو چې د سولې د ټولو خبرو رهبری باید د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ کې وي. خغلی جیسنگ ویل د افغانستان گوندیان باید د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل مثبت رول په عمل کې ثابت کړي سو دغه هیواد له روان نوړ وضعیت څخه بهر شي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان بیا ویل د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې عملی اقدامات کول شي د افغانستان اړیکې د پاکستان سره غښتلي کړي.
On the mutual political trust and reconciliation
دی وای د دوړ خيزو سیاسي همکاري او د پیورتي لپاره اغیزمنو اقدامات او هڅو ته اړتیا ده. په ځنګړي توګه هغه اقدامات چې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته کوي او د تروریزم سره مبارزه پیوړې کوي د دوړو هیوادونو ترمنځ اعتماد غښتلي کول شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د خبرو د پنځم پړاو له پیله دوه اونۍ تیریږي خو دا چې په دغو مذاکراتو کې سره روان دي او دواړه لوري به هوکړې ته سره ورسیږي که نه هیڅ معلومات یې په اړه لا نه دي په ډاګه شوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې افغانان په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه د خوشبینیو ترڅنګ اندېښنې هم لري. عبدالله نن د وزیرانو د شورا له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې اوس هم د دواړو خواوو ترمنځ خبرې روانې دي او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي خو جزئیات یې نه دي روښانه شوي. له کابله اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې له تیرو دوه اونیو راهیسې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې اترې روانې دي، د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس وایي د روانو خبرو په اړه اندېښنې موجودې دي. عبدالله چې د دوشنبې په ورځ یې د وزیرانو د شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل چې د دغه خبرو اترو ځینې برخې خلکو ته واضح نه دي خو په خبره یې هڅه کیږي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي.
مردم افغانستان از یک طرف امید
دی وای افغانان له یوې خوا هیلمند یو لبل پلوان دی خمن زکه دغه خبرو زینی برخی خلکو ته تردید مواضح نه دی نو زکه خلک اندیښنې لري. زینی مسائل دی که پام ورته ونه شي نو د سولې خبرې به هم مختلاړي نه شي او بیا به رښتینی معنی ونه لري.
اما معنی واقعي خود پیدا نمیکنه.
خغلی عبدالله همداشان ویل چې طالبان اوس هم په پخوانی هوا کې دي. دی ویل چې هیڅ کله به له طالبانو سره په اسلامي جمهوریت معامله ونشي او په دې برخه کې افغان حکومت او ټول سیاسيون شریک نظر لري. له دې وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او په سیمه ییز اجماع کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی هم ویلي وو چې اسلامي جمهوریت د حکومت لپاره سره کرخه ده او اسلامي امارت یې هیڅکله ځای نشي نیولی. خغلی داودزی دا هم ویلي وو چې د امریکا د استازو او طالبانو ترمنځ له مذاکراتو اندېښمن دی ځکه د جزئیاتو په اړه خبر نه لري. خو د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري تیره جمعه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تماس کې دی او د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورسره شریکوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوه اونیو راهیسې په قطر کې روان دی. که څه هم د دغو خبرو جزئیات تر اوسه رسنیو ته نه دي رسیدلي، خو دواړو لورو ویلي چې دغه خبرې په ښه توګه پر مخ روانې دي او پرمختګ پکې شوی دی. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو یو څارونکي حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته ویلي چې د قطر خبرې خپل حساس پړاو ته داخلي شوې دي. د راپورونو پر بنسټ په روانو خبرو کې وسلوال طالبان لا هم له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي د قطر په خبرو کې د افغانستان په راتلونکي بحثونه کیږي، نو افغانان حق لري چې د دغه مذاکراتو له جزئیاتو خبر ووسی. د دغه کمیسیون غړی داود کلکانی دی وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ چې کومې خبرې اترې روانې دي باید خلک ترې خبر ووسی تر څو اندېښنې ونه کړي. اوس چې د بندو دروازو تر شا خبرې جریان لري، د افغان حکومت او خلکو ته د اندېښنې وړ مسله ده. دی وایي که طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي، جګړه دوام پیدا کوي او په دې سره به په هیواد کې سوله ټینګه نشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د قطر د خبرو جزئیات ځکه پټ پاتې شوي دي چې د منفي تبلیغاتو مخه ونیول شي او دا خبرې زیانمنې نه شي. وحید مجده له هغې ډلې کارپوهانو څخه دی چې د دې خبرو مثبتو نتیجو ته خوشبینه دی. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن له ښاغلي مجده سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې ولې د قطر د سولې د خبرو جزئیات نه خپرېږي.
ما چې کومې پوښتنې وکړې ځینې ملګري چې طالبانو سره نږدې دي، هغوی وایي چې رسنیو سره چې یو مسله شریک کېږي بیا په هغه باندې داسې تبصرې شروع کېږي چې کېدای شي بیا په خبرو باندې فشار راولي، په خبرو باندې مشکلات رامنځته کړي. نو په همدغه دلیل دواړه خواوې داسې فکر کړی ده چې تر څو چې آخري نتایج نه دي رسېدلي، دوی نه غواړي چې دا خبرې رسنیو سره شریک کړي، ځکه چې تر اوسه پورې چې خبرې هم شریک شوي نه دي رسنۍ په منفي تبلیغاتو لاس پورې کړی. خو یو مسله دلته د پام وړ ده، هغه دا دی چې مونږ طالبان پېژنو که دوی پوهېده چې د دې خبرو نه څه نه جوړېږي، نو ډېر وختي له دې خبرو څخه دوی وتل. خو اوس چې دا خبرې روانې دي او دوی هم وایي چې په ښه توګه روان ده او په جزئیاتو باندې ژور بحثونه کېږي، د دې خبرې معنا دا ده چې دواړه خواوې مطمئن دي چې خبرې یو ځای ته رسېږي، خبرې حتماً نتیجې ته رسېږي او انشاءالله زر به اعلان شي. خو
دلته په داسې حال کې چې ویل کېږي چې افغان حکومت هم په یو ټیم باندې کار کوي چې باید یو ټیم جوړ کړي، یو پراخ او همشموله ټیم چې د طالبانو سره خبرې وکړي. خو د ځینو اختلافاتو په اړه هم ویل کېږي چې د سیاسینو ترمنځ ځینې اختلافات موجود دي. فکر کوي چې ډېری به په کومو موضوعاتو دغه اختلافات موجود وي، ځکه تر اوسه پورې دغه ټیم اعلان شوی هم نه دی.
ګوره، یو مشکل د اشرف غنی دا دی چې د خپل ټول هغه پخوانی ملګري ټول شړلي دي د دې په نامه چې زه فساد سره مبارزه کوم. یا داسې خبرې په داسې حال کې چې په داسې یو اساس مرحله کې اجماع ته ضرورت و، هماغه کسان چې دوی ورته مفسدین وایي هماغه خلک لاړل طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی سره په یو میز کېناستل. نو اوس داسې یو شرایط راغلی ده چې باید ټول سره متحد شي. خو هغه پخوانۍ خبرې چې د اشرف غنی او د دې سیاسینو ترمنځ دی او دوی په اشرف غنی باندې اعتماد نه لري، دا هم د دې لامل ګرځېدلی ده چې داسې یو اجماع هم جوړ نه شي. د بلې خوا طالبان هم په دې ټینګار کوي که اشرف غنی په دې یا حکومت په دې بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي نو موږ بیا خبرې نه کوو. دا هم یو دلیل دی چې ځینې سیاسیون وایي چې که غواړي چې یو ځای ته د خبرې او یو نتیجې ته ورسېږي، اول باید مونږ د بین الافغاني خبرې د سولې نه وروسته د امریکا او د طالبانو د خبرو نه وروسته دا فرمخ یوسو چې وګورو تر کوم ځایه پورې رسېږو. په اوسنی شرایطو کې که افغان حکومت په دې کې شریک شي شاید مثبت نتیجه ورنه کړي. دا مسایل شته دی د دوی په منځ کې. خو په مجموع کې ویلای شم چې یو اجماع ته بالکل ضرورت ده او تیر تاریخ تجربه باید تکرار نشي په افغانستان.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجدو له ازادي رادیو سره په خبرو کې.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بیا هم د سولې په مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا مشر وای ښایي په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شپږم پړاو ته وغځیږي. د دې شورا مشر سید اکبر آغا که څه هم روانې خبرې اترې ګټورې بولي خو وایي د دې غونډې د بحث موضوعات زیات وخت ته اړتیا لري. له بلې خوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي دوی هیله مند دي چې دواړه لوري به د خبرو په پنځم پړاو کې یوې موافقې ته ورسیږي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استاذ ترمنځ د سولې د مذاکراتو د غځېدو په تړاو پخوانی طالب چارواکي، افغان سیاستوال او په ولسي جرګه کې د خلکو استاذي بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د خلاصون لارې شورا د بحث وړ موضوعات په اړه د حساسیتونو په پام کې نیولو سره وایي چې دا شی په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استاذ ترمنځ د سولې خبرې شپږم پړاو ته غځیږي. د دغه شورا مشر او پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر د مذاکراتو غځیدل د دغه خبرو د پیچلتیا په معنا ده.
زه فکر کوم په دغه نسبت باندې ګټورې دي چې څه دوام یې پیدا کوي. که چیرې ګټورې نه وای بیا دوی دوام نه پیدا کوي. البته داسې اوازې دي چې د شمېر اورو حالته نږدو خلکو سره چې نږدې سوي دي سره خو او دغه ته رسېدلی نه دي، موافقې ته رسېدلی نه دي. دا احتمال ډېر شته چې شپږم پړاو ته دیم دا خبره واوري.
په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د خبرو د پنځم پړاو له پیل نه دوه اونۍ تیریږي. خدا چې په دغو مذاکراتو کې څه روان دي او دواړه لوري به هوکړې ته سره ورسیږي کنه هیڅ معلومات په اړه نشته. سره له دې چې ویل کیږي د قطر په ناسته کې یوازې په دوه موضوعاتو، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د نورو هیوادونو پر وړاندې د افغانستان له خاورې د ګواښ نه پېښېدو په اړه خبرې شوې. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي دغې ناستې اوږدېدو ته په پام سره وایي چې پر نورو موضوعاتو به هم بحث شوی وي. د ولسي جرګې یو غړي خالد پښتون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ظاهرا د مذاکراتو غځېدل په دې معنا دي چې دوی په خپلو خبرو کې پرمختګ کړي. دوی ټینګار کوي چې په دوه مسلو خبرو کیږي، خو له ناستې بهر خلک له دې خبرې سره موافق نه دي. هیڅ امکان نه لري چې په دیارلس ورځو کې یوازې په همدې دوه موضوعاتو خبرې شوي وي.
خو هغه موضوع چې د دغې ناستې په اړه یې د خلکو اندېښنې راپارولي، د حکومت د استازو نه ګډون او له حکومت سره د مذاکراتو مېز ته د طالبانو نه حاضرېدل دي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي که افغان حکومت د قطر له روانو مذاکراتو په څنډه کې پاتې شي، په دغه هیواد کې به د دایمي سولې ټینګښت ناشونی وي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د سولې له خبرو د جګړې موضوع ته ورځو. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي د دې ولایت په دشتارچی، قلیزال او امام صاحب ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کړي دي. چارواکي ادعا کوي چې په دې تصفیوي عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده، مګر عام خلک وایي دا ډول پوځي عملیات پخوا تر دې هم شوي خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان راپور راکوي.
په کندز کې د افغان ګډو ځواکونو وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په نوموړي ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې په تېرې یوې اونۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په دشتیارچی، امام صاحب او قلیزال ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ځمکني او هوایي عملیاتونه ترسره کړي او په پایله کې ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پامیر د شلمې فرقې درستیزوال سید قربان مساوي نن دوشنبې له رسنیو سره په خبرو کې وویل
سره ضربات هوایي او توپچي او زمینی په تعداد 98 نفر
په ترسره شوو عملیاتو کې 98 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 9 تنه هم ټپیان شوي دي. او دغه راس په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو دوه مهم پټن ځایونه او دوه رادی هموی ټانګونه هم تخریب شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دې عملیاتو کې دولتي ځواکونه او ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی او عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري. بلخوا د کندز ګڼ شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې له څلور کلو راهیسې په دې ولایت کې په بېلابېلو نومونو تصفیه عملیاتونه ترسره کیږي، خو دغه عملیاتونه مثبتې پایلې نه لري، ځکه تر اوسه پورې د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. د دې ولایت دوه تنو اوسېدونکو نورالله کاکړ او غلام سخی احمدزی ازادي راډیو ته وویل
د دولت لخوا نظامی عملیاتونه د امنیت دروستو په هدف باندې د قندوز ولایت په بیلابیلو سیمو کې پلار اچول کی خو له بده مرغه کوم مثبت لسراوړنې او پیام خلکو ته مونږ ته نه لري
کله چې امنیتي ځواکونه عملیات کوي طالبان له سیمې تښتي نو دوی عملیات کوي لسراوړنې نه لري کله چې بیرته دوی له سیمې بیرته راپشاکی راځي ښارونو ته له سیمې راځي نو طالبان بیرته راځي سیمې نیسي
په ورته وخت کې د نوموړي ولایت ولایتي شورا غړی امرالدین ولی بیا وایي چې تصفیه عملیاتونه هغه مهال ګټور تمامېدای شي چې حکومت په تصفیه شوو سیمو کې د طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر امنیتي پوستې جوړې کړي
تانه شاید دستاوردهایی که او ثمره عملیات یا پاکسازی باشن نیست هیچ پریر شاید نیستیم
موږ تر اوسه پورې د دې شاهدانه یو چې د تصفیه عملیاتو له کبله د دې ولایت کوم کله د طالبانو له شتون څخه پاک شوی وي ځکه لا هم د دې ولایت په ډېرو برخو طالبان واکمن دي د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې له دې وړاندې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ویلي وو چې دوی د کندز په امام صاحب او قلعهزار ولسوالیو کې ګڼ شمېر دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده د کندزیانو په وینا سره له دې چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف پرله پسې عملیاتونه ترسره کیږي خو لا هم د دې ولایت ډېره برخه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده اجمل آریان ازادۍ راډیو کندز
د لوګر ولایت امنیتي چارواکي د محمد اغه ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي چارواکي وایي د عملیات د محمد اغه په هغو سیمو کې کیږي چې وسلوال پکې فعال دي او له هغو ځایونو څخه بریدونه تنظیمیږي د کندوز په څیر په لوګر کې هم د عملیاتو ته د شک په سترګه کتل کیږي
د یک چمه پور از د لوګر سرپرست امنیه قماندان سمونوال رحم خدا مخلص آزادای راډیو تول چې د خیبر پنځه پونوم پوروان او چانیز عملیاتو کې د ځای پوزي اورګانونو سربیره د کورنۍ چارو وزارت خاص قطعات او کمانډو ځواکونه هم برخلري نو موري د یادو عملیاتو د مخ په تړاول امنیتی ځواکونه وړي چې د لوګر د محمد اغه ورسوالۍ په ځانګړې ډول د زرغون خارسیمه د وسلوالو له وجوده تصفیه او هلته امنیت ټینګ شي یاد عملیات دی هواد گرد امنیتی و دفاعی زواکنو چه پا ترکیب که میری اردو میری امنیت کماندو او ده کورنه و چار وزارت خاص قطعات و میری پولی شامل دی پیل کری ده زرون خار ده سیم تصفیه و تلاشی روانه ده تر اون سشپک وستوال مخالفی نشل شوی او عملیات روان دی
کشته شده دیگه عملیات روان است
د لوګر امنیتي سرچینو د محمد اغه ورسوالۍ په عملیاتو کې د 1500 کیلوګرام چاودیدونکو توکو اته موټر سایکلونو یو ورده سراچه موټر څلور میله کراشینکوفونو او نورو پوځي مهماتو د نیول کېدو خبره هم کړې ده بلدوري ته د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي چې ځایي امنیتي ادارې دي د دا ډول عملیاتو پر ځای د ثابتو او دایمي امنیتي پوستو په جوړولو تمرکز وکړي د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل وایي
مصارف اوسي تلفات کې اوسي قرباني مې خطر امنیتی ملی دفاعی ځواکونه قربانی ورکړي بیا په نتیجه کې بیرته چې څو ورځې بعد ویل ساحینه راوځي هغه صحابیات طالبانو یا د وسلو هر مخالف سي د دولت په خلاف هغه بیرته راځي خپل مرکز او خپل کور او خپل کلی ده دا ډیر موثر نه دی زه دا ډول عملیاتو طرفداري نه کوم اگر که دولت یو پروګرام ده او برنامه ده او د حق تسوی کی
همدارنګه د لوګر مدني فعالان او اوسیدونکو هم وایي تر هغه چې افغان حکومت او امنیتي ځواکونه خلک په اعتماد کې وانخلي او د هغوی همکاري جلب نکړي یوازې پوځي عملیاتو سره سیمه کې امنیت نه ټینګیږي مدني فعال لطف الله ستانکزي په خپلو خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې له عملیاتو مخکې د حکومت او ولس د اړیکو د نږدې کولو لپاره کار وکړي
عملیات دومره موثر او فایده مند نه واقع کیږي مخکې دینه چې عام خلک همداشان د کلي ولسونه قومي مشران ځوانان د امنیت پر راوستلو کې تر څو ونډه ونخلي نو زما د حکومتي چارواکو نه هم دا هیله ده چې د عملیاتو تر څنګ دوی د عامو خلکو د زړونو د لاسته راوړنې په خاطر باندې حکومت او خلکو ترمنځ د اړیکو په خاطر باندې دوی باید کار وکړي او فعالیت وکړي
د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ چې د کابل لوګر د لوی لارې په اوږدو کې پرته ده تیر وړی د نامنیو او څو زرې لارې ته د وسلوالو دراوترو شاهده و خود خلکو د پرلپسینی وکوه و اندخنو روسته یاد لاره اوس محال امن شویده بلدوری تا طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنه سره په خبرو کې د افغان ځواکونو یاد ادعا بیرد کړي او ویلی دی چې په دا ډول عملیاتو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوړي
د ازادۍ راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور مو اورېده وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې د افغانستان د مالیه وزارت د مالیه ورکولو ته د خلکو د هڅونې په مقصد یو تبلیغاتي کمپاین پیل کړی.
زما هیله دا ده چې موږ مشترک پروګرامونه ونیسو، هم د سکتور خصوصي رهبری او همدارنګه د وزارت مالی مقام او د عوایدو ریاست.
همدارس د نورو مطالبه ترڅنګ به د یو کلی زرغګونه